د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ترنو قدر من اوردون کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا نن دا شنبې خالی ورځ د 2019 کال د مې د میاشتې یو لسمه نیټه ده په خبر پښتونخوا کې د سهار اته نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې یو لسمه بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربا ز مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د ایران نیمه دولتي خبری رسنۍ تسنیم د انقلابی ګارد د یو جیک پوری قومندان له خولې راخیستی دی چې تهران به له امریکا سره مذاکره ونه کړي په هیواد کې د تونروي او تشدد د مخنیوي په لړ کې پاکستانی مامورینو ویلي یو شمیر اسلامي تنظیمونه راضي شوي دي چې تر دیرشو زرو پورې مدرسې دي د تعلیم وزارت د سرپرستۍ لاندې راوستل شي او فلسطیني چارواکي وایي د غزې او اسرائیلو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د یوې اونۍ راهیسې په روانو لاریونونو باندې د اسرائیلو په ډزو کې یو فلسطینی وژل شوی او تر دیرشو زیات نور ژوبل شوي دي او اوس هم پوره خبرونه اوري د ایران نیمه دولتي خبری رسنۍ تسنیم د انقلابی ګارد د یو جیک پوری قومندان له خولې راخیستی دی چې تهران به له امریکا سره مذاکره ونه کړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غیر مستقیمه توګه ایراني مشرانو ته بلنه ورکړه چې ده ته دې ټیلیفون وکړي ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ څو ځله له ایران سره د خبرو کولو غږ وکړ هغه خبریالانو ته وویل هغه څه چې زه یې غواړم ووینم هغه دا دی چې دوی ماته ټیلیفون وکړي په هیواد کې د تونروي او تشدد د مخنیوي په لړ کې پاکستانی مامورینو ویلي یو شمیر اسلامي تنظیمونه راضي شوي چې تر دیرشو زرو پورې مدرسې دې د تعلیم وزارت د سرپرستۍ لاندې راوستل شي څېړونکي وایي مدرسې ځوانان تونروي او ترهګرو تنظیمونو ته جلبوي او د پاکستان په پوز د ډیر وخت راهیسې دا تور لګول کیږي چې په افغانستان او په کشمیر کې د هندوستان خلاف جنګیدلو لپاره وسلوال تیارولو په لړ کې د ځینو مدرسو ملاتړ کوي او په دې اړه وروسته په خبرونه کې راپور هم لرو د امریکا ټایمز مجلې د نریندر مودی انزور په خپل مخ پاڼې باندې لګولی او پوښتنه کړي چې آیا د مودی واک د هیواد لپاره ښه و او کنه هغه ویلي د 2014 کال ټاکنې د هیلو وی او د 2019 کال ټاکنې د هغو خلکو ترمنځ ترسره کیږي چې توپیرونو ته لیواله دي که څه هم د تاثیر په مقاله کې ویل شوي چې مودی د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی خو د سیاسي ګواښونو مشورتي شرکت یا پولیټیکل ریسک کنسلټنګ فورم بنسټګر ایان بریمر په یوې مقاله کې ویلي مودی د هندوستان د اقتصادي اصلاحاتو لپاره تر ټولو غوره کس دی بریمر وایي که څه هم د مودی اقتصادي ریکارډ په بشپړه توګه بریالی نه و خو هغه بیا هم د هغه کس په توګه پاتې شوی چې د هند په اقتصاد کې ستر بدلون راوستی بریمر همدارنګه د کورني پرمختګ په برخه کې د مودی کار ستایلی او ویلي دی چې مودی د سلګونو میلیونو خلکو ژوند ښه کړی د ده هم ویلي چې مودی له چین امریکا او جاپان سره اړیکې لا ښې کړي دي امریکا او چین د سوداګرۍ په اړه خپل وروستۍ پلا خبرې پای ته رسولي خو په خپلو کې یې کوم تړون نه دی اعلان کړی د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټرز د جمی پورس له چینایي پلاوي سره په لنډه توګه وکتل له دغې لیدنې وروسته منوچن ژورنالیستانو ته په لنډو خبرو کې وویل چې خبرې رغنده او ګټورې وي په ورته وخت کې د جمعې د ورځې په سر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره د خپلې سوداګریزي جګړې په ترڅ کې د چین د 200 بلیونه واردات توکو باندې د ټاکسونو کچه له 100 څخه 15 فیصدو ته لوړه کړه پیکینګ ژمنه وکړه چې د امریکا د دې ګام په وړاندې به غبرګون ښیي فلسطینی چارواکي وایي د غزې او اسرائیلو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د یوې اونۍ راهیسې په روانو لاریونونو باندې د اسرائیلو په ډزو کې یو فلسطینی وژل شوی دی د غزې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ وویل په لرون کوونکو باندې د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې د دغه 24 کلن وژل شوي فلسطیني ځوان تر څنګ دېرش نور کسان ژوبل شوي هم دي د اسرائیلو پوځ ویلي دوی هغه وخت ډزې وکړې کله چې یو شمیر لرون کوونکي په پوله پروت اغزن تار ته ورنږدې شول د امریکا پوز وایي په سومالیا کې د امریکا په هوایي بریدونو کې 19 دایشان وژل شوي په افریقا کې د امریکا د پوزي قومندې یا افریکام لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې په دغه بریدونو کې ملکی وګړو ته کوم مرګ ژوبل نه دا وخته. امریکا په سومالیا کې وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کار پیل کړی هوایي بریدونه زیات کړي دي او وایي چې په تیرو دوو کلونو کې یې تر 800 زیات ترهګر وژلي دي. د امریکا پوځ په اپریل کې ویلي وو چې دوی په سومالیا کې د داعش رهبر عبدالحکیم داقوب هم وژلی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوردونکو تاسو دیویتا غواګیاستې په دې هیله چې ورځ مو په خیر پیل کړی وي او اوس هم د ایران په اړه هغه خبر ته راځو چې د دغه هیواد نیمه دولتي خبرې رسنۍ تسنیم د ایران د انقلابي ګارد یو جګپوړي قومندان له خولې راخیستې ده چې تهران بل امریکا سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دی په تمه د هغه څه چې دی غواړي هغه دا دی چې ایراني چارواکي دوی ته ټلیفون وکړي. پام وکړي په دې اړه زموږ د همکار بختور شاهي راپور ده.
د ایران نیم سرکاري خبري اداره تسنیم د ایران د انقلابي دستې یا ریولوشنری ګارد د خولې وای ایران به د امریکا سره په خپل جوهري پروګرام چره هم خبري ونکړي. خبري ادارې د جنرال یاد الله جوانی له خولې ویلي ایران به چره هم د امریکا سره خبرو ته کینني او ګواخي کړي امریکا د ایران په ضد د پوځي ارغل توان نه لري. جنرال یاد الله دا خبره په داسې حال کړي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبريالانو ته ویلي غواړي چې د ایران سره خبري وکړي خو ایران دې د ټلیفون وکړي. د ایران د انقلابي دستې مشر جنرال یاد الله جوانی د صدر ټرمپ دغه غوښتنې ته په خپل غبرګون کې ویلي ایران د امریکا سره نورې خبرې نشي کولې. د امریکا د دفاع قائم مقام وزیر پیټریک شنان د جمعې پر ورځ خبريالانو ته ویلي ایران له په دې خبره پوهېدل پکار دي چې کچري په امریکا یې برید وکړو نو سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړي خبريالانو ته وویل منګه په منځني ختیځ کې د ترګري په ضد په مبارزه کې بوخت یو او غواړو چې په دغه سیمه کې امن ټینګ کړو. موږ غواړو چې په دغه سیمه کې روانې پټې جګړې لمینځه یوسو او خپل دفاع هم وکړو. موږ په منځني ختیځ کې د تندروي ختمول غواړو. د امریکا جنگي جازونه وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکن او سلور بی 52 بمبار جنگي جازونه په داسې حال منځني ختیځ ته رسیدلي دي چې داسې یری خوري شوی دي چې ګنې ایران په دغه سیمه کې د امریکایي اهدافو په ضد د برید پلان لري. د امریکا د مرکزی کمان ویاند د نیوی کیپټن ویلیام اوربن وی او ته ویلي جنگي بیړۍ د زیارت په ورځ په سویس کینال کې خلیج فارس ته ورداخله شوې ده. د امریکا پوځي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي جنگي جازونو د قطر په هدید ایربیس کې خپلې تیاری نیولې دي. د امریکا د پوځونو د مرکزی کمان مشر جنرال کینت فرانک د شروع په ورځ واشنگټن کې ویلي د ایران د دړاکو وروستو یې منځني ختیځ ته اضافي جنگي جازونه او سامان استولی دي. د امریکا د هوایي ځواک مشر جنرال ډیوډ ګولډ فاین وی او ای ته ویلي د امریکا دغه فوځي حرکت ایران ته یو پیغام ورکول دي چې دوی د هر قسمه خطرو په وخت د ځواب ویلو توان لري. منځنی ختیځ ته د امریکا جنگی بیړۍ او جنگی جازونه په داسې حال رسیدلی چې یورپی مشرانو هم د ایران لخوا د ګواښونو په غبرګون کې ویلي دي د سره به د ایران جوهري لوزنامه لمیان ځلاړه شي. د ایران صدر حسن روحانی د شروع په ورځ د صدر ټرمپ لخوا د نورو بندیزونو په غبرګون کې ویلي وو کچري یورپی مشرانو د امریکا لخوا د بندیزونو مخه ونیوله نو ایران به د خپل ټاکل شوي مقدار نه زیات یورینیم غني کړي. دغه بندیزونو د امریکا او یورپی ائتلافیانو ترمنځ کړکېچ رامنځته کړی دی. څوک چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو پرته د ایران سره د تیلو روزګار کوي. د فرانس، جرمنی او برتانیې د خارجه چارو وزیرانو د زیارت په ورځ په یو ګډه بیانیه کې ویلي دوی هر ډول ګواښونه ردوي او په ایران به نظر ساتي چې د جوهري تړون په اړه خپلې ژمنې له پامه ونه غورځوي. د امریکا ځانګړي استازي هوک ویلي یورپ د جوهري تړون د وټلو په خبره د امریکا سره اختلافات لري خو وايي د ایران په اړه د وایټ هاوس د موجوده پالیسۍ مرسته کوي. امریکا په کال 2015 کې د ایران سره شوی جوهري تړون نه وټلې ده او وروسته لاغې د ایران په زرو کمپنیو او کاروباریانو بندیزونه لګولي چې ورسره د ایران اقتصاد ته لوی زیان رسیدلی دی. ښاغلی هوک وایي ایران سږکال د امریکایي بندیزونو لاندې خپل پوځي بجټ کې 28% کمی راوستی او تیر کال یې هم پوځي بجټ 10% کم کړی وو. او وایي په بندیزونو لګولو سره موږ ردی جوګه شوي یو چې ایران د نړۍ نه یوازې کړو. هر څه که امریکا غواړي ایران په نړیواله کچه یوازې کړي، خو ځینې څېړونکي اندېښمن دي چې دې سره به ایران د نړۍ جوهري امنیت ته خطرې ولاړې کړي. د امریکا پر اینډ کارپوریشن کې د منځني ختیځ د څانګې ډایرکټرې ډاکټر ډلیا ډاسا ویلي، موږ نه یوازې دا چې د ایران نړیوالې لوزنامې ختموو چې ایران یې پابندي کوي، بلکې په دغه خبره خپل یورپي ملګري هیوادونه هم د ځان نه بیلوو او هم ایران نور د روس لور ته وردیکه کوو، او په داسې کولو موږ جوهري امنیت ته په خپله خطر ولاړوو.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
اردونکو بل راپور د پاکستان په اړه دا ده چې په دغه هیواد کې د تونروي او تشدد د مخنیوي په لړ کې پاکستاني مامورینو ویلي یو شمیر اسلامي تنظیمونه راضي شوي چې تر 1500 پورې مدرسې دي د تعلیم وزارت د سرپرستۍ لاندې راوستل شي. زموږ همکار نوشروان قلندر پرې بشپړ راپور درکوي.
په پاکستان کې د تندروي او تشدد د مخنیوي په لړ کې پاکستانی مامورین ویلي دي یو شمیر اسلامي تنظیمونه ورسره راضي شوي دي چې تر 1500 پورې مدرسې دي د تعلیم وزارت د سرپرستۍ لاندې وچلولي شي. څېړونکي وایي د مدرسو ځوانان تندروي او ترهګرو تنظیمونو ته راوستل کیږي، او د پاکستان په پوز د ډیر وخت راهیسې دا الزام لګول کیږي چې په افغانستان او په کشمیر کې د هندوستان خلاف جنگیدو د پاره وسلوال تیارولو په لړ کې د ځینو مدرسو ملاتړ کوي. د پاکستان د تعلیم وزیر شوکت محمود جیو ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي دي د اسلامي تنظیمونو سره شوې لوزنامه کې د مدرسو د پاره قاعدې او قوانین واضح کړي شوي دي. مدرسې به د تعلیم وزارت سره نوم لیکنه یا رجسټریشن کوي، او کومې مدرسې چې داسې نه کوي ورته به د فعالیت اجازت نه ورکول کیږي. د تعلیم وزیر وویل حکومت به د مدرسو منتظمینو سره په بینکونو کې د اکاونټونو په خلاصولو کې او د بهرنیو هیوادونو څخه د راتلونکو طالب علمانو په ویزو کې مرسته کوي. چارواکي وایي د نوي اقداماتو په نتیجه کې به حکومت کولی شي چې د مدرسو د پیسو په حساب کتاب نظر وساتي، او دا یقیني کړي چې په چندو خیراتونو کې ورته ورکړې شوي دغه پیسې خو په ترهګرۍ کې نه استعمالیږي. حکومت به د مدرسو د خارجي هیوادونو په طالب علمانو هم نظر ساتلی شي. پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو د پاره د تازه اقدام په داسې حال کې هم اعلان کړی دی چې د وسلوالو د مالی وسیلو په ضد یوې نړیوالې ادارې پاکستان خبردار کړی دی چې په هیواد کې د وسلوالو ډلو د پیسو ترلاسه کولو مخه نیولو لپاره دی نور کوټلي ګامونه پورته کړي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې د پاکستان نوم په ګری یا خړ فهرست کې هم شامل کړی دی. په دې فهرست کې هغه ملکونه شامل دي چې د وسلوالو د مالی وسیلو د شنډولو په لړ کې مناسب اقدامات نه کوي. نړیواله اداره ایف اے ٹی ایف به په آئنده میاشت کې د پاکستان د اقداماتو جاج اخلي، او د ستمبر په میاشت کې به حتمی فیصله کوي چې آیا د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه لرې کړی شي، او کچرې د وسلوالو د مالی وسیلو په ضد یې د تسلی وړ ګامونه پورته نه کړل نو نوم به یې په تور فهرست کې شامل کړی شي. څېړونکي وایي کچرې د پاکستان نوم په تور فهرست کې ور شامل کړی شو نو د هیواد موجوده اقتصادي مشکلات به نور هم زیات شي، او په نړیواله کچه به په مالی لیندین کې د کدغنونو سره مخامخ شي. د حکومت او مدرسو ترمنځ دا تازه موافقه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د فوج ترجمان تیر اونۍ د یو غیر معمولي اقدام د لارې اعلان کړی و چې حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو اراده لري چې دارنګه مدرسې د حکومت د واک اختیار د لاندې راوستلی شي. څېړونکي وایي د پوز د اعلان هدف دا ښکاري چې مدرسو ته سخت پیغام ورکړی شي چې د حکومتي اقداماتو مخالفت ونه کړي، او دا چې حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو پروګرام په وړاندې بوتلو کې سنجیده دی. په پاکستان پاکستان کې اکثر مدرسې اسانتیاوې نه لري. زده کوونکي پکې زیاتره وخت د قرآن حفظ کوي او نور جدید تعلیم ته رسائی نه لري. په مدرسو کې تعلیم سرته رسولو وروسته طالب علمان یا خو خپل په مدرسو کې استاذي او یا بیا په جماعتونو کې امامتی شروع کړي. دا مدرسو د موجوده نظام پلویان وایي چې په یو داسې هیواد کې چې 25 ملیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، مدرسې زیاتره د بې وسه کورنو 2.5 ملیونه ماشومانو ته وړیا تعلیم، استوګن او خوراک ورکوي. د پوسټ ترجمان میجر جنرال اسف غفور ویلي مدرسو ته د حکومت د کتنې نه څرګند شوې ده چې د سلو نه کمې مدرسې د تشدد او ترهګرۍ سره تړون لري. دوه هفتې وړاندې د حکومت تګلاره اعلانولو په وخت میجر جنرال اسف غفور ویلي وو مدرسې به دینی تعلیم ورکول جاري ساتي، خو په دغه تعلیم کې به د کرکې وینا نکوي. پوځي ترجمان ویلی وو په پاکستان کې د تشدد نه ډکه تندروي ختمول غواړي، خو دا یوازې په داسې حال کې کېدل شي چې ماشومانو ته په یوه کچه د تعلیم موقع برابر کړي شي. پاکستانی حکومتونه د ډېر وخت راهیسې په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کوي، خو مدرسو یې تر اوسه مخالفت او مزاحمت کړی دی او د احتجاجونو دړکې یې کړي دي. مدرسې د اصلاحاتو خبره د غربي نړۍ سازش بلي. امیر رانا په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ فار پیس اینڈ سیکیورٹی نومې څېړنې ادارې مشر دی. وایي پوز د مدرسو د اصلاحاتو اعلان ځکه وکړو چې دا یو حساسه موضوع ده او یو عام تاثر دا دی چې حکومت د پوز او د امنیتي ادارو ملاتړ نه بغیر داسې ګام نشي پورته کولی. امیر رانا وایي صف امریکا ته وویل تر اوسه پورې مدرسو د پوز دغه اعلان ته څه مزاحمت نه دی څرګند کړی. هغه وویل په امنیتي ادارو د ډېر وخت راهیسې دا تورونه لګول کیږي چې د مختلفو مقاصدو دپاره د مدرسو ملاتړ کولو، خو داسې ښکاري چې دغه ادارې په خپله په دې اړه څه ناڅه فیصله کول غواړي. یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط باندې وایس آف امریکا انګریزي څانګې ته ویلي دي د نوې تګلارې د لاندې به د یو مسلک عالم هم نشي کولی چې په خپله مدرسه کې د بل مسلک او مکتب فکر د خلکو خلاف د نفرت وینا وکړي. دغه چارواکي وایي په مدرسو کې د اصلاحاتو دپاره حکومت په لومړۍ توګه 2.5 روپۍ ایښودي دي او په مدرسو کې عصري تعلیم دپاره 100,000 استادانو د تکراري عمل پیل شوی دی. چارواکي زیاته کړې ده چې د مدرسو د منتظمینو سره د رابطو او مدرسې په کامی بهیر کې د شاملولو دپاره به په کامی کچا افسران هم پځې کړي کیږي. په نږدې وختونو کې پاکستانی چارواکو د یو شمیر هغه هسپتالونو او مدرسو اختیار هم ترلاسه کړی دی چې غیر قانوني تنظیمونو چلول، چې پکې د جیش محمد ډلې ادارې هم شاملې وي. ملګرو ملتونو دغه تنظیم طرحه ګر بللې دی. جیش محمد د فروری په میاشت کې د هندوستان د انتظام د لاندې په هندي پوځ د حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. په دغه حمله کې 30 زیات هندي عسکر وژل شوي دي.
قدر من اردن کو د امریکا د ورجینیا ایالت یو سنیټر په سیمه کې د چین د نفوذ یا د اغیز پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د چین د نفوذ پراخیدل د امریکا له ملي امنیت ته ضرر رسوي او د امریکا د ملي امنیت ته ګواښ متوجه کوي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار منظر شهید یو راپور ده.
په وروستیو کلونو کې چین په ډیره چټکتیا سره انډو پیسیفیک او ټولې نړۍ باندې خپل اغیز پراخه کړی دی. د امریکا د ورجینیا ایالت سینیټر مارک وارنر د پنځشنبې په ورځ چې د مې د 9 نیټې سره سمون خوري د واشنگټن ډی سی په بروکینګز سیډنیز انسټیټیوټ کې د چین د پراخ اغیز او ودې او د نړیوال رول په هکله بحث کې ګډون درلود. مارک وارنر وویل د چین منفی ودې او د امریکا په ګډون په ټولې سیمې اغیز د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي له ګواښ سره مخ کړي او د دې مخنیوي لپاره پکار ده چې ستراتیژیکي پلان جوړ شي.
چین د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته وایي چې د اقتصادي مرستو لکه د لویو لارو جوړولو پروژو تر څنګ به د حکومت او د وګړو د کنټرولولو نظام هم برابر کړي او په دې توګه چین هڅه کوي چې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې د ورځې په خپل ټویټ کې لیکلي موږ په تیرو 15 کلونو کې له چین سره په لیونی کاروبار او تجارت کې 500 بلیون ډالر بایللي خو نور بس دی. ښاغلی وارنر په خپلو خبرو کې د امریکا د ولسمشر دغې تګلارې ته په اشاره وویل چې د ټرمپ ادارې ته په کار ده د چین د دغه شان منفي نفوذ مخه له سیستماتیکې لارې څخه ونیسي، د خپلو متحدینو سره د اړیکو ختمولو یا ورڅخه لاره بیلول د ستونزې حل نشي کیدلی. امریکې د چین جوړ شوي د $200 بلیون واردونکو توکو باندې ټکسونه د 10% څخه 15% ته زیات کړي دي او چین د امریکې له لوري دغه ګام سخت غندلی دی. مارک وارنر په خپلو خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې یا سی پیک ته هم اشاره وکړه.
د ډیرو کلونو لپاره امریکا فکر کاوه چې که چین پرمختګ وکړي یا وده عمومي نو چین به د ټولواکه یا اتوریټیرین نظام څخه لاس واخلي او په کاروبار کې به هم لږ بدلون راولي، خو له بده مرغه داسې ونه شو.
پاکستان او چین په کال 2013 کې د اقتصادي لوی لارې یا سی پیک پروژه پیل کړې چې پرې د $28 بلیون لګښت راځي. که څه هم پاکستان او چین دواړه دغه لویه لاره د سیمې په اقتصادي بدلون کې یو مهم ګام بلي، خو پاکستان کې ملتپاله ګوندونه او اقتصاد پوهان پرې نیوکې کوي. ملتپاله ګوندونه وایي د دغې پروژې مرکزی لاره یې د پښتنو له سیمو څخه اړولې ده چې زیاتې ګټې یې پنجاب ته رسیږي. بلې لورې ته اقتصاد پوهان وایي د دغې لارې زیاتې ګټې به چین ته رسیږي، ځکه چې پاکستان هغومره توکي چین ته نشي استولی څومره چې به چین پاکستان ته ورلیږي، چې دا به د پاکستان په زراعت او کارخانو ډیر منفي اغیز وکړي. منازه شهید، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن دی سی.
نو قدرمن اردوونکو، په داسې حال کې چې په هندوستان کې به پارلماني ټاکنې د روانې مې میاشتې په 23 نیټه ترسره شي، د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودی په اړه په یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو کې مقالې چاپ شوې چې په ځینو کې پرې یو څه نیوګې شوې چې په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې، خو په یو شمېر نور مقالو کې بیا د دوی په ننګ ویل شوي دي چې د دوی تر واک لاندې د هندوستان د چین، امریکا او جاپان سره اړیکې ښې شوي دي، اقتصاد پر پښو درېدلی او د سلګونو میلیونو خلکو ژوند ورسره ښه شوی دی. په ورته وخت کې د هند او د پاکستان د اوبو پر سر چې کومه لانجه روانه ده، دغه دواړو مسلو په اړه زموږ همکارانو د شهید په دې راپور کې تاسو ته معلومات درکوي.
د امریکا ټایمز مجلې د نریندرا مودی انزور په خپل مخ پاڼې باندې کاغلې دی او پوښتنه یې کړې چې آیا د مودی واک د هیواد لپاره ښه وو او که نه. د آتش تاثیر په دې مقاله کې پوښتل شوی دی چې آیا هغه ارزښتونه چې مودی یې د 2014 کال په ټاکنو کې بریالی کړ اوس هم ګټور دي. هغه ویلي د 2014 کال ټاکنې د هیلو وی او د 2019 کال ټاکنې د هغو خلکو ترمنځ ترسره کیږي چې توپیرونه ته لیواله دي. که څه هم د تاثیر په مقاله کې ویل شوی چې مودی د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی، خو د سیاسي ګواښونو مشورتي شرکت یا پولیټیکل ریسک کنسلټینګ فارم بنسټګر ان بریمر په یوې مقاله کې ویلي مودی د هندوستان د اقتصادي اصلاحاتو لپاره تر ټولو غوره هیله ده. بریمر وایي که څه هم د مودی اقتصادي ریکارډ په بشپړ توګه بریالی نه و، خو هغه بیا هم د هغه کس په توګه پاتې شوی چې د هند په اقتصاد کې یې ستر بدلون راوستی دی. بریمر همدارنګ د کورنۍ پرمختګ په برخه کې د مودی کار ستایلی او ویلی دی چې مودی د سلګونو میلیونو خلکو ژوند ښه کړی دی. هغه دا هم ویلي چې مودی له چین، امریکا او جاپان سره اړیکې لاخې کړې دي. دغه مقاله په داسې حال کې چاپ شوې چې هندوستان د پارلمان د ولسی جرګې لپاره ټاکنې ترسره کوي، کومې به چې د مې د میاشتې په 23 نیټه ترسره شي. بلې لورې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نړیوال بانک غوښتي چې له هند سره د اوبو پر سر د دې هېواد د شخړو د هواري لپاره دی خپل د منځګړي کردار ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې یا زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د هندي چارواکو دې بیان ته سخت غبرګون څرګند کړی چې وایي هند به پر پاکستان اوبه وتړي. محمد فیصل وایي هند او پاکستان دواړو د اوبو پر سر تړون کړي، خو وایي هند لدی تړون سرغړونه کوي ځکه نو له نړیواله بانک غواړي چې د دې شخړې په هواري کې خپل رول ترسره کړي. د هندوستان د اوبو د چارو وزیر نیتن گډګاری د شروع یا چهار شنبې په ورځ ګواښ کړی و چې که اسلام آباد د ترهګرو ملاتړ ونه دروي نو هند به پاکستان ته د بیدونکو سیندونو د درولو لکاره پشا نشي.
وروسته راپور داره چې په پاکستان کې د ناپاکو اوبو له امله اکثر خلکو د زیاتو یو شمېر زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ملګرو ملتونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او عبدالرزاق پرې راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یعنی یونیسف د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې 30% خلک د ګندا یا خچونو اوبو د لاسه مري. یاد اداره په خپل یو بل رپورټ کې وایي د پاکستان په هسپتالونو کې د 30% پورې په بسترو هغه ناروغان داخل دي چې د خچونو اوبو له امله په رنځونو اخته دي. په ټولنه کې د ګنده اوبو په اړه د پیښور پوهنتون ماحولیاتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر سیدا ډیونیوس ته وویل د ځمکې د پاسه او ځمکې د لاندې دواړه قسمه اوبو په زیاتره سیمو کې ځکه خچنې دي چې په سیندونو او نهرونو کې خزلې شاملېږي او دا چې د زنګ شوي اوبو د رسد پیپونو له وجې هم اوبو الوده شي.
کابل ریور دی کری ور سواد دی کباڑا ریور دی اندی اسسمنٹ شوی دی اندا او زمگا صفا او بنی دی دی کی مختلف قسم کے آلودگی وکیدا یو زمگا دا پائپ لائن چکم دا او دا پائپ لائن سیدا زال دی کنا زن شوی دی رسٹڈ کین ستا ویو تاگی دی وجہ ہم زمگا چکم چوبل دی کاغو بس صفا ام وی نو اگر چکر ابیا کورو زر سی ومنس کی سپلائی پائپ لائن چری اگر صفا نہ دی اگر رسٹڈ دی چکم کم میٹل سنا جو شوی دی نو اگر خودن شوی دی اگر او بو کی شامل شی اگر دی وجہ او بچی دی
د صحت نړیوالې ادارې مطابق په یو لیټر اوبو کې د ارسینک داد مقدار 10 مایکروګرامه پکار دی. ولې د سیړنو تر مخه د پاکستان د ځینې علاقو په یو لیټر اوبو کې د ارسینک مقدار 3000 مایکروګرامه پورې په ریکارډ راغلی دی. د کارپوهانو په وینا په اوبو کې د ارسینک داد زیات مقدار له وجې خلکو ته کینسر بیماری لګي. په دې باره کې نوموړی وایي چې ارسینک نومي قدرتي داد د صوبه پنجاب او صوبه سند په اوبو کې زیات مقدار کې موجود دی. ولی پرستو کې چې د خیبر پختونخوا د اوبو کمی معاینه شوی نو په هغه کې هم د ارسینک زیات مقدار پر ریکارډ راغلی دی. هغه وایي د صوبې په کچ د اوبو صفا کولو لپاره مناسب بندوبست لا تر وسه نه دی شوی.
ارسینک چې دی اکثر دا چې کوم ځواکي کې دنه څنګه سره اور څنګه ستو ویو څنګه چې دا اکرس جوړ دی نو انډر گراوند واټر کې دا شامل دی. اغه یو ریزن دا غم دی ارسینک زیاته مسله په کې پی کې هم شروع شوی دا خو کې پی نه زیات په سند او پنجاب کې دا مسله ډیره زیاته ده او دا دغه بیا مختلف بیماری دي کینسر دي سکن بیماری دي وغیرہ وغیرہ.
د پیخور میډیکل کالج پروفیسر ډاکټر امان الله صافی ډیونیوز ته ویل پاکستان کې چرته هم سلیریج ګینټي متواتره صفا اوبو خلکو ته ندی ورکړل شوی او دا چې د ګند اوبو سکلو سره په ټولنه کې یو شمیر خطرناکې بیماری خوريږي.
په دنیا کې دوه مرزونه چې دی هغه ماشومان له ټولو نجات وژني، یو کېدسته او یو نمونیا ده. د خېټو د بیماری نه یا د کېدسته علاوه هپاتایټس اے چې هغه هم د دې ګند اوبو نه جوړیږي. د پولیو دا وایرس چې دی نو دا هم د اوبو په ذریعه باندې یا د خوراک په ذریعه باندې خولې ته ځي او هغې نه بیا چې دی دا نقصان جوړیږي.
نوموړي زیاته کړه چې عام اولس ته پکار دي چې د اوبو استعمال په وخت د احتیاط نه کار واخلي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
قدرمن اوریدونکو د ډیبي سهارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په یاد مو وی چې پر اتلونکو سو شیبو کې به د مشال رادیو خپل خبرونه پیلېږي. هغه هم خپل راپورونه خپل مرکه او پروګرامونه تاسو ته لري. لا غوی سره هم مال پاتې شي دا چې له موږ سره مو ملتیا وکړه. یو نړۍ مننه د زه د خبرونه کوربه مجاهد جواد او پروډوسر نوشروان قلندر ته اجازه غواړو. تاسو په لوی الله سپارو. روغ اوسئ، جوړ اوسئ او خوشاله اوسئ.